د شپې 9:13 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دینی مدرسو د جوړولو په اړه د طالبانو د پریکړې نتایج څه دي، او دا به د هیواد په تعلیمي سیستم کې کوم بدلون راولي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالره غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړې خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړ نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارک لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو لارې په لری پراتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په یو تازه برید کې وژل شوی وه. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور کسان هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحده ایالاتونو وروستای بیان مثبت بللې. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحده ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان څرګندونې مثبتې وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې پر ورځ ویل چې روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هره ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د غسرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلونکو کې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو د غوړستی پر مختګونه ساری هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې مونږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده، د الله تعالی مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کوي. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکاره کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسف ورده.
شکر ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان، راځو د خبرونې بل میلمه ته. پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلام الله علیه وسلم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه د من متقدم خدمت ته باید زوایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې مفاد کې فائده، او دا غت دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کې فائده کې مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده څنګه چې د دینی زده کړو او د شرعي زده کړو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي د نوې دې د وړه شرعي هغه د دیني هغه اسلام نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کړي، زمينه برابر کړي، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت د دیني د اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې په یو لاندې تدسکې ته لگا ډېر مهم غټ رول لوبولی په اسلامي تمدن کې، بلکې په بشري تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به کنه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتبي کغه مدرسې دغه د مدارج جوړښت تاسو په مکتبونو جوړښت هغه د د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی ضرورت سنجي باید شي. یعنی باید دلته پر ځنګړی پلان باید او دا پلان د ټولنې ضرورت ضرورتو سره سم باید عیار شي. نو دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتو سره سم دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومتونه هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې یو بار مسلح کے لس مدرسې او بار ولایت کے بیا نور مدارس دا یو د غټ ستونزې را جوړوي. یعنی یو خدا دې اړتیا او ضرورتونو سره برابر نه دی یو خبره. بل دا د چې د دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریو خبره دا ده چې دا د دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی د نشته کې زوري او اهداف د شمار کوم په ستاسو کار کې تقسیم کې د پاکستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیاته او کم او پاره ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوه دغه فوق په کجا تر ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسې کې حد اقل چې مونږ 15 استاد وغواړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکي. ولا خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د دې ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه چې د دویا مدرسې مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د نش خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي. اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي کې غنه فائدې کې چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سره صحیح او د دینی مدارس تعلیم هم نو دغه نم چې ده اکثرا د دینی مدارس کې طالبان فارقي کې متاسفانه هیڅ سواد نه لري. یعنی څه پښتو فارسی باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلي. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه اداره کنټرول ور سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورن کې یو د څه شي د څه کسان فارغ کې چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره د یو څه کس په توګه دی ورن کېږي او دا افغانستان لپاره بڑا بلها مشکلات
دی. وزیر صاحب
خبره ده چې بخنه وړم دغه د تکمیل کوم
د دین چې مهرباني
ډیر ثانیه ولا خبره دې مدارس باندې د جهادي موم کې خدل. یعنی تعلیم خپل په ذاتي په تعلیم تربیه دعوت د ټول جهاد دی کله جهاد ته خبره مسلح هغه چې مدرسه خدمت د مدرسې طالب او 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 طالب او ځکهون کې اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مداخو د تعلیم سره مخالفت ده د حساب تاریخي د زنه شوی چې تاسو مسجد او مدرسہ اگر د چغز جماعت وزان د زنګړی غل دی اگر د اغه نش عسکری قشلت سره جوړ کړي اول تخلق طلاق توفق ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اشنا لګي. او بل خبر اخري خبر مې دار چې شرعي لازم دا غلط ده ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين ده هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دونه نیولې تدبیر څلور کسان پورې دغه طایفه ده چې هر ډلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د ذکر لپاره دوی د ځان ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درست دي تر د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو کې دینی مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونکي.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهان بینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقاني مدرسې نه یا له حقاني دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی
ګوره دا مشکل مخ نه وځي موجود په سوال 2013 کې د مارس تفاق او څنګه خبره ده بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1300 یو تر 300 پورې د عمومونو مدرسې د حکومت راجستر وو تر سوسیالي معرفت دا غنه نور وزارت اوقاف تر باندې په زړګونو مدرسې راجستر وو تر اوقاف تر اوقاف حج اوقاف تر باندې دا ول دا غنه ورسته بیا دی هغه دی 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 غنه ورسته بیا تقریبا دیار نظر دینی مدارس هغه ناسب شوی دینی مدارس افغانستان کې شتون درلوده په لسو کالو کې تقریبا تحصیل دا نور هم زیات شوی دی هغه وخت هم دا د رویه وو غیر معقول وو ناسنجیده وو یعنی اوس هم که دغه دا پراخ حساب حتی دا تحصیل خو دی په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل د عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی د نوي مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شرعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي مشکلات داسې دي یو داسې خلک پاتې دي چې هغه نوې دندې کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم هرڅه لري یعنی هغه یعنی نه به نه درست باسوادی نه په دین باندې پوهیږي نه په دنیا باندې پوهیږي نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډیر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسؤلانه چلند وکړي
کول ودان سلامت اوسې وزین
صاحب دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
او کور ودان سلامت او سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی د دغه مدرسو د جوړولو لاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په زینو مواردو کې سو استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټ یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهره له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارده کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت ده او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تاثیر نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې ځارتیا او نفرت تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدلی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بل څه پاتې زه د یو مدرسې فارغ یم تر نه هم صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاد او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو په مدرن ټولنه کې او شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دست اول ځان مالک الکل غنی او په داس رقم باندې د عام ملکیت زیا کوي. دا نه اسلامي ده، نه دولتداری ده، نه مشروع ده، نه قانوني ده. د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداری د اصول بهر کاږي.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه یې مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هره مقررې تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتمن د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانان ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی؟ دې لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتدارۍ له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې یا هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ را کړې ده، د ملت نه ډاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوي دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا که وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی، اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی، لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري چې لري اوږد مهال وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخواله راوړي، او نه تنها چې طالب به خپل ځان فکر کې خراب کړي چې دا د دې انتخاب د وطن ته بس پرې
و سلامات سیدی صاحب راځي. دغه د دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. ښاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته ترسره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی سي دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حللارو تام شو، بس هم ورو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا اړتیا حس کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا اړتیا به هم وي خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې پسې کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان پر نورو لارو سر نه شي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه پیسې پاتې شي چې افغانستان کې نو جګړه نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت د فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې پر پرمانونو او کډونو نه بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تنظیم کړي، اساسي قانون باید ولري، کمیشن ته وټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن د متخصصینو کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي. دا خاطر بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد سره په تدس کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخص مدونه دغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا هغه پلانونه نو د څنګه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نو کوچو پلان مهاس مهاس او مهال پلانونه دغه پلان کې د ضرورت پر اختیار لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانونه په هغه کې د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه کې مکتبي کې مدرسې کې د علي تحصیلات وړو ځکه هغه لپاره به پلان باید موجود وي. د افغانستان د ضرورت سره سره سم د دنیا د تجربه سره سم د افغانستان د علم د علومو په پرمختګ سره سم او د هیواد د اړتیاو سره سم هلته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي، مدرسې هم جوړې شي، دیني تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینی برابر کړي. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباح هغه شرعي دی، غیر شرعي دواړه عصري دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، په اسلام کې نشته. کومه حساب هم وایو یا بیاځي وایو چې نه افسي ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي، موږ د خدای د زاده پاره کوو، هغه د پاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دا مشکل بعد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو اورو څو شي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅ هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالي د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي، بیا که تشوګم سم په بوري مکتب ترین که تمام مدارس جوړوي که هڅه کوي بل هغه وکړي. دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي. دې نه مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کومه
خبره دا ده چې اجرایي ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده.
بله،
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
راځي. ډېر مننه، سلامات سي
دولت
داجله سره خبر نه دي. سلامات سي سيدي صاحب، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل میلمنو
د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت.